اته به جشوی درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري طالبان د هند مرستو د هر کلی ترڅنګ وای
پراتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شوی
نړیوال بانک افغانستان ته 270 میلیون ډالر ورکړي
یو لار پرانستل سپه او امیدوار یو چې پراتلونکو کې زموږ له ټوله کنګلسي پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي
طالبان وایي ورستۍ بمبي حمله جدي تهدید نه ګڼي
دا بل شک سی او تشویش پیدا کولای شي ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسه دي دښمن
د خوص اوسیدونکو د غلام خان بندر لالاري په تاګ را تکي د خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاص کار میرزون دي میرزون په تکلیف دي
د دې او نور موضوعاتو تر اوریدو وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته بریتانیا له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه په هندستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسېدل او د امریکا ولسمشر وایي د روسیې ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې که په اوکراین یرغل وکړي نو لوی تاوان به وکړي د خبرونو تفصیل بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه له دې سره به پر روان کال کې له افغانستان سره د بریتانیا مالی مرسته 218 اتیا میلیون پاوند ته ورسیږي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیس تروس له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پاوند مرستې چې نږدې 100 میلیون ډالر کېږي د اعلان په محل وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابې دودې دا پیسې بل ژوند ژغورنی او پسیمه کې له سبات سره مرسته وکړي د پرون په لیورپول کې د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې همدار زوبل چې له افغانانو سره د مرستې لپاره کلکه اراده لري دا پیسې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي ځکه چې نړیواله په رسمیت نه پیژني ټاکل شوې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام او نورې مرستندوی مؤسسې په دې پیسو افغانانو ته بشري مرستې ورکړي په هندستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول د طالبانو د حکومت مرستیال وایند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل چې 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل
له کاپی ځند وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره سوچي له کابل نه یو شمیر مسافرین هندستان ته نقل کړل او له هندستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تن افغاني مسافرین چې په هندستان کې بند پاتو هغه را انتقال کړل
د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلان کې ویلي چې د دسمبر په لسمه له کابل یو الوتکه نیو دیلی ته ورسېده او څباندې سلطنه افغانان او هندیان یوړل د خبر پاڼې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوي بار په کابل کې اندرا ګاندی روغتون ته ورسول شو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکنه لار وکارول شي هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډل امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه له امریکایي سناتورانو انګس کینګ ریچارډ بر جان کورنن او بنجامین ساسي سره په کتنه کې شاغلي خان همدارس له امریکا غوښتي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستان د خلکو د رايستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایلي په فراه ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی د فراه د امنیت قمندانې ویندوی عارف عادل ازادي رادیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فراه ښار په دریمه ناحیه کې د نامعلوم بریدګرو لخوا وشل شوی دی عادل زیاته کړ چې د قتل علت نه څرګند او د دوی ځواکونه د پیښې په عاملانو پسې ګرځي دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي درنه به به پریکړي. شاغلی بایدن پرون شنبه خبریالانو ته وویل سره لدی چې امریکا او ناتو باید د دفاعي توان د پیاوړتیا لپاره د ناتو ختیځو هیوادونو ته ډیر ځواکونه لیږلی وای، خو د روسیې د حمله په صورت کې اوکراین ته د امریکا د ځکنیو ځواکونو د قطعو د لیږلو امکان هیڅ وخت مطرح نه دی. د زیاته کړه د خبرې ولسمشر پوتین ته وریاده کړي چې که پر اوکراین یرغل وکړي اقتصادي عواقب به د روسیې لپاره ورانون کیږي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ د قهواته 13 اکتوبر د جاویلن دولت ټانک زد دیرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شوی وسلو کې د جاویلن یو سلو اتیا راکټونه شامل دي. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو د امریکا له دفاع وزارت دغه خبر د تایید په اړه څه خبرګون ترلاسه نکړی شو. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نو ویلي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی تایید کړ چې بهرني پوځیان په راتلونکو څو ورځو کې له دې هیواده وځي. کاظمی پرون شنبه د خپل حکومت د لارې نقشې ته په اشاره وویل د نړیوال ائتلاف ځواکونه به په راتلونکو څو ورځو کې ووځي. تر دې مخکې لومړی پلا د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم العروجی د پنجشنبه پر ورځ رسمن ویلي و چې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځیان په عراق کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. د هغې موافقې له مخې چې د سشکال په دوبي کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی لاستی کړې وه د امریکا پوځي ماموریت د روان میلادي کال تر پایه په عراق کې بشپړی شي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیمو د یو لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد کیږي. مظاهرچانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیریدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینتو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج ودروي. زمو شغله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په منځنۍ صفه 12:15 دی وی اوري. زمو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه او نور مطالب زمو په وی پانه کې هم کتلې او اوریدلې شي. زمو ته وی پانه پته ده ازادي رادیو.com. اته بجه او اته دقیقې شوې. طالبانو د هند د مرستو هر کلی کړی او ویل دي چې له هند څخه دیتا د ورته نور مرستو تمه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د هندستان یو اشاریه شپشتنه طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی روغتونونو باندې ویشي. هندستان له افغانستان سره یو اشاریه شپشتنه طبي مرسته کړي چې پرون کابل ته رسیدلې ده. هند په تیرو دو لسیزو کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده چې د افغانستان په بیا رغونه لګول شوې ده. د هیواد دغه راز افغانانو ته بلکې زرګونو افغانانو ته سکالرشپونه ورکړي چې د هند په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
طالبان وایي دمګړی چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسله غازادي راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. خغلی وسیق ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند مرستو په اړه وویل.
د هند حکومت له لوري تر سره شوی مرسته چې یو اشاریه شپږ ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو لمخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان حالات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغه وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیتوکو ته ډیر زیات ضرورت لري، د هندستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوی ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندستان لخوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوی چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشټوالي له امله لډي رستون سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنمو مرسته هم کړې چې اوس په لار ده، او د طالبانو د ویان ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروی کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی، او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره له ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت ته په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شامل دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان د مسؤولینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د ډسمبر په 10 له کابل نوې ډیلی ته تللې وه، او په سبا یې یعنی شنبې باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان ترڅنګ په خپله اعلامیه کې د ډسمبر په 10 له کابل د دیوی شاکتی د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د 10 هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د 4 تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د اګست له نیمایي راهیسې 649 کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې 4,500 د هند اتباع دي. که څه هم په تېرو شاوخوا 20 کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼو نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالر لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډېره راکمه شوې ده.
و هم اوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې پر اساس افغانستان ته 280 میلیون ډالر پریږدي. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارډ ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټول شوې وي، خو د طالبانو له وخته رسېدو وروسته کنګل کړی شوې. د طالبانو د مالیه وزارت دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښتو مهمه ده دا چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شوی پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې 1 میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان WFP ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شویو پیسو څخه به 1.3 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوارځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي، او پاتې 100 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه ولګه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي، او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 70,000 میندو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندوی هیوادونو د بس پنې یو برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډیر موثره تمام شي. فکر کوم چې دا موثره تمامي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کم او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
تیرونه په کابل کې څلور چاودنی وشوي او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو تمر شوبلی وابوشته. کابل میشته اندیشنه شي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتی پیښې دوام لري. ورم ورځ د کابل په دشتي برچی کې دو چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نورې ټپیان کړل. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا ډول پیښې جدي نه دي او د دې معنا دا نه ده چې طالبان په خپل دښمن برلاسي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنی سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر پنه خښول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خزې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکو توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نخلول هم په دې هواد کې د جګړې کوم نوې ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پی خو دوام دی. کابل میشتي وای هیله یې لرله چې واکتا د طالبانو لرسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نه هیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستربلې مګورو چې پیښې ترونه دا ورستربلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پیښو شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوي ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخت داعش د دغه سي بریدونو او دغه سي هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي. چې دا ډیر اندېښمنونکې موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي،
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې کله دې کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پی خطرشا داعش لاس لري، خوای د تیر په پرتل امنیت خوشوي او دا ډول پیخي د لوړ غواخ او د دوی د دښمن د برلاسي په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت وایان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
داسې په ورستوي کې په ګلدان کې چاودنه کیږي، یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي، ولیکوم تهدید نه ده او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
وخت د طالبانو را رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه وبلله. لبلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصویر نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندې نیوي چې کطالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصویر نه دي.
طالبان ورسته کوي ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړي او لدی نګدي شپک سوا نیولې دي.
که څه هم طالبان وایي چې د داعش اکثره غړي نیولې دي، خو په روزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعشیان او سلفیان پیدا شوي دي. د روزګان د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان د دوی پر ضد تبلیغات کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
روزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړي. دا خبرداري د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو امنیت قمندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په روزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدینو واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنبيانو په نام خلک کې کله در دوايي زمادو ته په دوان کې کله در دوايي خپل دایمن کې.
امنیه کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زکړو څخه فارغ شو طالبانو تلرخونه وکړي چې په خپل لوکي کې دي پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغونډې وروسته طالب مشرانو له نظامي زده کړو څخه فارغه شوي کسان د تیرنکوټ ښار واټونو ته راوایستل او نظامي نمایشي حرکات وکړل. وروسته له هغې چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي. د داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې یو شمېر ولسي وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورټ ورکړل شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره دی د خلکو ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ را تک پیل شي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار د مسافرو او ناروغانو تګ او راتک آسان شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي، نو په بندر کې په اونیو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په سفری نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور پش پشل میټر ونسی ادغ دیتا یلته تا یی کی سالر کا سپنجا کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پر انتظار وکي دا نه بیا پشل نسی بزور تا یلته شپز نشتا دوی باید وکي چې وزیر خرجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوص کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي سالر ز 15 ورځې لاس ورته پتیری شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاسه کېته یسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستون زده ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکو د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وي.
پکلات دې زغه ډیر دي سزا دې کې موږ ته کم کسونه دا اجازه ورکوي یې په کور ځای ته خلکو ته اجازه زوږ شي خلک زوږ په لګي مریضون دي دا وخت دا ور مریضون لار بار پروته دي دا په څه شپې پروته دي دلته مخانه کې ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ دې حکومت نه زغه څیره دا موږ ته کسونه زوږ کی امریزون یا چاته تکلیفی دا د ټول زرزر واپس وځي لګي وله.
بلوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلنه اروغانو ته په تاګ اوراته کې اسانتیا پیدا شوه، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اوراته پیل شي. د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لوري هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي، خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرېښودل کیږي.
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبر شته، خو هغه به ان شاء الله دوی سره ورو مونږ په دې لار باندې داس لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورت بے وزی داخلك زیرا زی ان شاء الله.
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښات 400 کیلومتر نږدې ده، خو د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی. د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوال غوښتنه داده چې د څو کاله په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د روان خبرونه په دوه منیمای کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه تکرار او د خبرونه پرون د ماسپشین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوی و. د روسیې او اوکراین ترمنځ د کارکېچ په زیاتېدو د امریکا یو جګپوري ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ دغه دواړو هیوادونو ته سفر کوي. واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره دغه هیواد له پولیس سره لسګونه سره پوځیان ځای پر ځای کړی دي. مسکو بیا وایي د بریدنیات نه لري، خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوړي ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله کارن دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا مسکو ته سفر وکړي. بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسي عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ، حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگتن په تعهد باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیره سه‌شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې په واشنگتن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربېره له اوکراین او د روسیې په گاوند کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. واشنگتن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 300 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري. په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یوه ستراتیژیکه تیروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري. اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپله خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل. روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې په دفاعي حالت کې دي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم.
Thank you.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه تکرارو، خو اوس لنډ خبرونه. بریتانیا د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و په غونډه کې له افغانستان سره د 15 اویا میلیون پونډه یا 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. په فرا ولایت کې یو دینی عالم وشل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي درنه به یې پریکړي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته 13 اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دیرش راکټونه ورکړي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو قضایي چارو او د مدافع وکیلانو پر مسئلو خبرې کوو. ډیر خلک شکایت کوي چې محکمې غیر فعال دي او حقوقي چارې پر مخ نه ځي. ځینې حقوق پوهان وایي چې طالبانو داسې کسان د قاضیانو په توګه معرفي کړي چې له حقوقي او قضایي چارو سره چندان بلد نه دي او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هم نه دي کړي. له همدې کبله یو شمېر تورن کسان بېل دي چې محاکمه شي په محبسونو کې پراته دي. یو بل ستونزه د قانوني خلا ده. ډیر خلک نه پوهیږي چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی. د نه قاضیانو او څارنوالانو نشتون بل مشکل دی چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. په روانه خبرونه کې زموږ ملمانه دي د حقوقي چارو کارپو، د پخوانی ولسمشر، پخوانی سلاکار او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت، د سیاسي حقوقو کارپو شاغل صلاح الدین سعیدی، مدافع وکیل او د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي اغلی تمنا صدیقی، همدارس مدافع وکیل او د حقوقي چارو کارپو شاغل زرین ستانکزی. لوبړی شروع له شاغل ستانکزی څخه کوو چې په هرات کې د مدافع وکیل دی. ډیرو خلکو سره سروکار لري، هغو خلکو سره چې همدا اوس حقوقي مسالې په جریان کې دي. ستانکزی صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست، ویل کیږي چې په محکمو کې یا کار بیخي په مخ نه ځي او یا ډیر ورو په مخ ځي، مشکل په څه کې دی؟
البته د خلکو شکایت او ستونزه تر ډیره په ځای ده. لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې وویلې، په هرات ښار کې شهري محکمه د خلکو پر مخ تړلې ده، اما په ولسوالیو کې اجراءات کیږي. البته دلته دوه ستونزې موجودې دي. یوه ستونزه د جزایي موضوعاتو ده، یعنی د هغو متهمینو چې هغه په بعضو جرایمو باندې تورن شوي دي او تر تعقیب لاندې راغلي یا په محبسونو کې دي. بله ستونزه هم په حقوقي موضوعاتو کې ده. د هغه کسان چې تورن دي، د تورنو کسانو برخلیک دا چې څارنوالیان یې په اصطلاح په پخواني شکل سره نه دي فعاله، د دوی دوسیې په خپل وخت سره نه څېړل کېږي او محاکمو ته نه رسېدګي کېږي. خلک همدغسې چې د پولیسو لخوا یا د امارت د مجاهدینو لخوا نیول شوي دي، محبوسو ته انتقال شوي دي، همداسې د برخلیکه پراته دي. او بله ستونزه دلته د هغه لکه تاسو چې وویل د مسلکي او قضایي قدر کمبود د دې مسله باعث دي چې د خلکو حقوقي ستونزې په هغه لازمي شکل سره په مخ ولاړ نه سي او ډیری متهمین په محادثو کې د برخلیک پراته وسی.
محترم مدینه احمدزی، ځینې خلک وایي چې په حقوقي داوو کې دوی ډېرې ستونزې لري ځکه چې د طالبانو قاضیان ډېر بلد نه دي له حقوقي مسایلو سره.
مخکې به سرنوالیو کار کولو، اوله محکمه و دومه او دریمه، اوس بلکې فعلا یعنی فقط شهري محکمه فعاله ده چې ابتدایه محکمه ورته وایي او بل حالت کې دا چې دوی اصلا مسلکي نه دي، ډیر کې ک سرنوال وو، ک وکیل وو، ک قاضي وو، ټول مسلکي خلک وو، ځکه چې تعلیم یې کړی وو، حتی د ډاکټر په سات هم موږ نفر لودو په قضا کې. اما اوس مهال دی مسلکي نه دي، هیڅ معلومه نه ده چې د چیش په اساس فیصله کوي. موږ چې اته ما یو چا مته چې ډیر مته هم کړی وو، ک یو د فایده اقل مته ترتیب ک موږ خو نو اجازه نه ورسې دا د فایم چې ورته جوړه کړل وروم دی کلاوي چې موږ د قانون اساس نه پیژنو. قانون اساسي مدني جزا یو نومن او اس دلیل معلومه چې د چیش په رویت باندې دوی فیصله کوي. نو د دې لپاره قانوني چې مدني دي هغه ټول تعطیل حالت کې دي، هیڅ سرنوشت معلوم نه دی. هغه کسانو چې خپل عمر ځای کړو په دې افغانستان کې وکاله اته کاله ادعا وکړه، حتی هغه هیڅ تطبیق تر روان دي چې یعنی فیصله شوی دي درې او دا باید تطبیق سی په کابل کې کورونه به ترته تسلیم سی. هغه وایي چې موږ نه تطبیق کوو، تطبیق کول نشته، قرار پیږدي تر هغه وخت موږ تسلیم پېښو.
که څنګه چې په سر کې مې هم وویل، ځینې متهمان وایي چې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. مثلا که څوک په بندیخانه کې به محکمه پراته دي، هغه غواړي چې له مدافع وکیل سره خبري وکړي، لیکن مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کیږي. یو بل موضوع هم چې موږ په ځینو خلکو په شکایتونو کې اوریدل دي، هغه دا چې اکثره متهمان نه دي خبر چې په دوسیو کې ورته څه لیکل شوی دي. دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل دوسیه وګوري، په خپل یا مدافع وکیل وګوري.
تر دې پورې څنګه ځکه چې د مدافع وکیلانو انجمن هم اوس فعلاً په تعلیق حالت کې ده، او هغه قوانین چې متهمینو ته د غوډي اساسي حقوق ورکړي وو، لکه د جزایي اجراءاتو قانون هم په تعلیق حالت کې ده یا د جزا کود. نو دا مسله به هیڅ دې سوي ده چې له چا سره استدلال مو نشي کړی چې دا د متهم حق دی چې دا باید خپل اتهام خبر شي او دا خپل د دوسی اوراقو ته لاسرسي ولري، یا د اقل هغه تور چې په لګول شوی دی په اړه باندې باید معلومات ولري. په دې اړه باندې یو لړ ستونزې او مشکلات شته چې موږ خپل هم په دې موضوع دا څه قضایي او سره مخامخ شوی.
بله، ډېره زیاته مننه. آیا تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې کوم قانون نافذ دی؟ ځینو خلکو ته دا هم یو سوال دی. په خو مخ تر دې چې د طالبانو حکومت راشي، دوی همیشه ویل چې زموږ قانون قرآن دی، لیکن لدې سره سره هغه منبع او اساس ګرځېدی شي قانون پکار دی یو هیواد ته. پس پوهیږئ چې اوس د کوم قانون په اساس باندې په افغانستان کې حقوقي مسائل حل کیږي؟
په جزایی قضایاوو کې خو به تر ډېره پورې فکر کوم داسې یو څه سلیقوي برخود روان دی او تر ډېره هم رسیدګي نه ده شوې. په حقوقي قضایاوو کې منبع حنفي فقه اعلان شوې ده، ولې کومکه د فقه بحث لاش د فقه بحث ډېر یو غټ بحث دلته دوه مشکله مخامخ کېږي. یو شکلیاتي مسایل دي چې باید د شکلیات او اجراءات په تشکل سره اوسې، د دې احکام څنګه ولټول سي. بل ماهوي موضوعات چې هغه د قضیې ماهیت په کوم استناد باندې حکم شي، له دواړو کې مشکلات شته. په شکلي لحاظ باندې سرنجي چې د امارت له خوا نه اصولنامه خپره شوې ده په نامه د اداري او اجراءاتو اصولنامه، ولې دا اصولنامه هم د 1948 کال دی، یعنې د نږدې اویا کاله مخکې اصولنامه ده. د نږدې اویا کاله مخکې د افغانستان ټولنې شرایط یو ډول وو، د قضا مقتضا او ضروریات بل ډول وو، او له بلې خوا نه هم هغه د عدالت اجابات په حالت کې بل ډول وو چې هغه نن سبا سره لږ معینه شوې ده په شکلیاتو کې، ولې بیا هم پاسخ ګویا نه ده، ډیر نواقص لري. رغم کوم ماهوي بخش تر اوسه په ماهوي بخش کې استناد په حنفي فقه باندې کېږي، ولې په حنفي فقه کې د مصادر ډیروالی ده. دا باید دیګر د دلته د احکامو څوال یا تفرق رامنځته شي. د مثال په توګه باندې وایم، یو سړی ده هغه غواړي یو خپل تجارتي قرض له چا نه واخلي، دعوا وکړي، هغه په خپل ګټه باندې په مجلة الاحکام کې یو حکم پیدا کوي، په غو باندې استناد کوي او دعوا کوي. مقابل لوري مثلا هغه دی له فتاوی کاملیانه یو حکم په خپل ګټه باندې پیدا کوي او په غو باندې استناد کوي، دغه چا ادعا کړي دغه دعوا پر دی. قاضي مثلا په دې منځ کې راجګیږي له تنقیح الحامدیه یا درر الحکام نه استناد کوي، او دلته تقریبا یو بل رائے رامنځته کیږي. دا بیا کچرته حد اقل فیصله وسی په دې متفرق مصادر باندې د استناف او د تمیز په حکم کې اعتراض کیږي. استناف ته او تمیز ته د کوم حالت کې کېدی شي هغه ته د قاضي لپاره مصدر بل شي، مثلا کېدی شي بغج کې فتاوای کاملیه یا فتاوای عالمگیری هم مصدر د حکم ووسی. دا حتی بحث دی چې دا فیصله هیڅ وخت قطعیت ته ونه رسیږي.
سعادت صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د ښاغلي ستانکزي د څرګندونې د مصادرو د تشتت په اړه اوریدلی، خپل تبصره پرې وکړئ.
علاوه د دې چې ستانکزي صاحب د آخري خبرې چې ما اوریدلې ډېر زیات معقول بحث یې وکړ په مدني او تجارتي مسایلو کې، علاوه د دې چې هلته د مراجعو یا د مصادرو بحث کېږي چې هغه تعدد په خپله قاضي ته مشکل رامنځته کوي، د متعدد و قضایي رویو د ایجاد زمینه مسایلی دلته جزا حقوقو کې هم موږ اوس یو ګونګ حالت کې واقع یو. کومې قانون جوړونې چې وشوې، قانون گذاری چې وشوې، هغه د اوسنی حکومت یا په مجموع کې د نظام د پالیسیو سره ممکن ډېر پخلانه یې، ځکه تیر ځل چې امارت و دلته د جزا قانون چې 1524 ماده 1530 ماده درلودلې، مګر اوس د جزا کوډ رامنځته شو. د جزا په کوډ کې څه کم زر ماده شاوخوا قانون دی، په دې کې منګه د مریدا کنوانسون ځای کړه، منګه په دې کې د پالرمو کنوانسون په ډول باندې لاسلیک کړه، هغه ځای په ځای کړه. په دې کې منګه د روم اساسنامې نه ډیر زیات شان راخستې دي چې هغه دغه څلور غټ جرایم دي چې نړیوال جرایم ورته ویلې شو. په دې کې ځینې نوي بحثونه رامنځته شوي لکه سایبری جرایم، دا پکې هغه شوي دي، بانکي مسایل دي، نور دي. اوس امارات په سیاسي لحاظ تګلارې دا و چې دوی د خپل راتک سره سم د غشل کلنه دوره تجاوز او يرغل وباله، او څه چې شوی په دې برخه کې د شان یو ډول تردید چرلات رد شل. دوی اوس د دې نه بیرته شروع کوي. اوس دغه یو شدید خلا را منځ کړی ده.
شاغلی صلاح الدین سیدی د سیاسي حقوقو کارپو امدا شبه د ټلیفون لارې را سره دی، تاسو ته هم مرکلی وایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مینه سلام او احترامات تاسو او بیرو معزز او ملمنو ته چې هر یو په خپل ذات کې ډیر تویل شي او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامات اوسه
په مومینه.
مهرباني
مومینه از باندې د په یو ټولنه کې تغیرات یا په مسالمت عامل شکل مې ترازی او یا هم په انقلابی شرایطو، په انقلابی او د ټوپک له لارې طالبانو د ټوپک لارې ونیول چې دا بل بحث دی. اما په نورمالو دولتداري کې د چې په انقلابی شرایط باندې هم په قرار په قدرت رسیدي اعلان کوي، په سبب باندې په 15 ورځې بعد باندې د حکومت په اعلان باندې چې تیر قوانین ملغا او نوي قوانین دادي، او کوخیاري نو وای چې د تیر قوانینو هغه موارد ملغا دي چې موږ ملغا کوو او غیر د هغه نه قابل د تطبیق دي. طالبانو نو دا وکړه نه هغه وکړه. زه فکر کوم د حقوق دان لپاره مجهول خبره کول چې تیر په اصطلاح دا معلوم نه دی، هغه معلوم نه دی، حق څه معلوم دی. طالبان د شخصي پتاوه پر بنیاد باندې حکم کوي په مدني او جزایی مسائلو کې، په هغه شخصي پتاوه چې د مجتهدینو نظریات دي هغه پر بنیاد باندې حکم کوي او تیر لغوه کړی دی او نو ثابت شنه لري. دا هغه فتاوا دي چې 50 کاله مخکې شپې ته کاله مخکې په محاکمو کې په باندې په اصطلاح حکم صادرېده، او په هر مورد کې په دې خاطر باندې چې توحید شوی نه وو سو استفاده کېدله او سو استفاده کیږي، په دې خاطر باندې دا ویل نه دی په کار چې محاکم ولسوالو کې فعال دي او په مرکز کې فعال نه دي. کچیرته یو څوک په ناچل لایسنس باندې ډرایوري کوي، دا نشي ویلای چې زما لایسنس لرم خو ناچل ده. نه، لایسنس په محاکمو کې پیچې په پاسه کېږي، چې نو لسره ته لایسنس نه لري. دا چې قوانین نافذ نه دي معلوم او دی په خپل شخصي فتاوا باندې او په اصطلاح حکم صادروي، د دې معنا دا نه ده چې محاکم فعال دي. ولې سوال وکي وسره فعال دي؟ یو انسان په جزایی مسائلو کې په هغه قانون باندې محکومیدلای شي چې هغه قانون مخکې د جرم د ارتکاب نه هغه نافذ وسی. داسې قوانین په دې تر اوسه پورې نه دي په اصطلاح کې په د اسلامي لحاظ یو حدود دي او یو هم تعزیرات. د هر یو د پاره جدا شرایط جدا تعبیر او یو سلسله مسائل وجود لري چې متاسفانه په یقیني ډول ویل شم چې محاکم په افغانستان کې غیر فعال دي. دا د ولسوالیو فعال او نه فعال دا دقیقه خبره نه ده. د خدای له خبر خلنه دا خبره باید ونه وځي او په مجموعي لحاظ باندې دغه قاضیان په اصطلاح دغه سارنوالان او قاضیان چې یو سلسله مدني قوانین او یو سلسله نور شیان لوستي دي دا د دې په نظر باندې لسره قاضي نشي کېدلی په دې چې دې هغه شخصي فتواوي چې د مختلفو علماو دي هغه نه دي لوستي. په دې خاطر باندې دې نشي کولای د داسې نظام تر حاکمیت لاندې کارو کې چې د هغه قوانین هغه شخصي فتواوي دي.
د مرافع وکیل د لرلو د حق په اړه ځینې وایي چې محدود شوی دی. وایي چې مدافع وکیل ته اجازه نه ورکول کېږي چې له متهم سره په خصوصا په محبس کې وویني. محترم احمدزی تاسو څه وایست؟
اوس مهال خپله موږ چې شمدید دی هیڅوک وکیل نه لري. هغه دوسیې ما وخت اشاره وکړه چې فقط هغه دوسیې کار کول کېږي لکه د غلا دوسیې دي یا د نیوي قتلونه چې سوي دي، یعنی چې دوه فامیلونه سره د یو بل په تعداد کې دي یا خصومت لري هغه فامیلونه، په هغه کې وکیل مدافع موجود نه دی. دوه طرف درېږي او قاضي مسلکي قاضي نه دی. هغه کسان دي چې مجاهدین دي لوستي، ولی په قضا په بخش کې مطلق یعنی تعلیمی نه دی کړی. فقط مغه خپل لکه کوا کول چې وي صحرای محکمه غوندې د دوه طرف خبري اوري او نفر دی زندان ته همدا اسی وشي دي. وکیل مدافع اصلا په دې کې موجود نه دی. هیڅ قضیه کې متروسه خپل شخصا وکالت نه دی کړی په دې حکومت دی دوره کې. حتی خو خزه تاسو حق مسته چې موږ د دې وکالت مختلف سو ولې د ما همکاران چې الکان دی یو هم تر اوسه وکالت یعنی مخته نه دی وړی په دې څلور میاشتو کې په کابل کې. نو د دې لپاره هغه محکم چې صورت اخلي او بلاته دا چې قاضیان په یو هفته کې چې ورته یو قاضیان دي بل هفته چې ورته وایي چې دوی د بنسټي په ځای نور ناشتي، یعنی هغه فیصله چې دوی حتی وکړي بل څه راسي بل څه وایي هغه چې ناشته یعنی مخکې چې فیصله کړی هغه بل څه دي، یعنی بیخي تفاوت سره دي. او ما وایي چې دوی په قانون باندې اصلا فیصله او د شان نسته دي. هغه فقهي مسایل دي چې مد نظر نیسي د مغه په تطبیق باندې، یعنی خپل دیو فیصله کوي او وکیل مدافع کیس موجود نه پر فیصله شان کې. او موږ په تاسو د دې مسلې چې وګ زندان ته ورشي وخت چې موږ اجازه نه وي چې چا وکالت واخلو، یعنی اته ویل دي چې دوی جوازونه به ټول کتل کیږي دوباره به تر دې او دوی به سره جواز اخلي یا موږ جواز ورکو که چا خوخه دی موږ، یعنی سم نفر وو د دې په ځای برابر وو او د اته دی ویل چې څو شرایط نه چې فارغ دي هغه کسان موږ امکان خپل بیت به جواز ورکول کې څو د حقوقونو فارغ د موږ ته جواز بخینه ورکول. حتی دا شان دي نو د دې لپاره شخصا یعنی زدا ویل سم چې وکیل تر اوسه په هیڅ قضیه کې نه دی او نه د اجازه مو تر اوسه ورکول کیږي چې دوباره موږ وکالت واخلو او دغه سره کار وکړو.
سعادت صاحب مخکې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه، هغه شکایت ډیر خلک یې چې په ډیرو ځایونو کې داسې شوی دی چې نن یو څوک قاضي ده څو ورځې تیرې کړې چون په کار نه پوهېږي، سبا هغه لرې شي په ځای بل څوک راشي او هغه نورې ستونزې هم د دې کار په نتیجه کې رامنځته کېږي چې محترم احمدزی ورته اشاره وکړه. ستاسو تبصره څه ده؟
په دنیا کې د قاضیانو وظیفې یو د ډېرو زیاتو باثباتو وظایفو نه دي. مثلا که تاسو د سترو هېوادونو مثلا انګلستان، امریکا یا دې ته ورته غټ هېوادونو هغه قضایه قوې تر ټولو عالي ترکیب ګوري، هغه د عمر لپاره ګمارل کیږي. مثلا د سترې محکمې د عالي شورا غړي دي، هغه د ټولو عمر لپاره وي، دېرش کاله څلوېښت کاله هر څومره چې ژوند دی. نو د قاضیانو په وظایفو کې ثبات باید ډېر وي. او علاوه د دې نه دا تنها کفایت نه کوي چې یو څوک مثلا شل کالم علم کړی په حقوقو یا په شرایطو کې، هلته قضا ځانته خپل نور خاص نزاکتونه لري. دا قضایي ستاج د سترې محکمې ډېر زیات ښه شوی و، ډېر با پرستیجه ستاج درلود. واقعا په د اخر وختو کې به د سترې محکمې د قضایي ستاج نه څوک فارغېدل، هغه به یو څوک و حساب ته کېده. ځینې مشکلات شته، زه فکر کوم دا ډېر زیات قصدي و ارادي نه دي، د یو څه تجربه‌ګی د مخ کې ویل چې هر چا غاوله حالت تر ګرځول د دې حڅه ده چې اوس دینه ډیر زیات شدید خندونه رامنځته شي خلاوی رامنځته شي په خپل د مدافع وکیل دا زخت ډیر مهم دی یعنی د طالبانو د حکومت حیثیت ته هیڅ دومره صدمه ورکولای نشي لکه دا مسله د قضا او د مدافع وکیل سره هله د ما خبرې دوی واوري دا اوس د خبر ته دقت وکي ځکه مدافع وکیل د عدالتانه محاکمې رکن دی یعنی که چیرته تاسو مدافع وکیل ونه لري او هغه مغه سم مدافع وکیلان چې دوبره وخت تجربه کړي که دا ونه لري یعنی ډیر زر دنیا دې ته متوجه کیږي او دا څه عدلي او قضایي نظام دی دا محاکمې دي دا صحرایي محاکمې معرفي کیږي او دا صحرایي محاکمې نور دې نظام حیثیت ټول بنیاد لمنځه وړي دا ډیر زیات او خطرناک او مهمه مسله ده د نظام د سیاست لپاره د مشروعیت لپاره د نړیواله
محترم تمنا صدیقی دا چه د طالبانو لراتک سره د شزینه قاضیان یو چارنوالانی پا کور کشنول شویدی دی چم را غیز در لودلی ری خصوصا دی شزو پا برخه کی
متاسفانه د هغه وخت نه چې طالبان کابل ته راغلي ده ټول هغه خزینه کارکونکي چې پادری او قضایی برخو کې کار کوله ټول په کور کې بند دي یعنی دا یو سخت حالات تجربه کوي لکه چې خپل مجرم وي متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ سره سم مرسته نه ده شوی وکیلانو سره هم قاضیانو سره هم هغه وکیلانو خپل موکلینو سره هم کوم خاص مرسته نه سی کوي په دې خاطر چې وضعیت ډیر بد دی یعنی متاسفانه خزینه هیڅ څوک سره کوم خاص مرسته نه شي کولای
سیدی صاحب تاسو ته در وګرځو طالبانو ویلی دي چې مدافع وکیلانو څخه امتحان اخلو هغه اشاره وکړه محترم احمدزی چې هغه کسان به منی چې شرعیات لوستی دي او کله حقوق فارغ وي هغه اصلا نه منی دا مسله شاید یو ځینو خلکو ته دا سوال پیدا کینو باید له ډاکټرانو هم سره امتحان واخیستل شي باید له انجینرانو هم بیرته له سره امتحان واخیستل شي همداسې له نورو کسانو څخه دا یو ډول بې اعتباري او بې اعتمادي نه رامنځته کوي
په جزایی مسایلو کې یو مشکوک ده یو توقیف شوی ده او یو متهم ده متهم تو مشکوک دا تفاصیل ته بنظم متهم هغه څوک ده چې د محکمې د خوانه ورته د یو اتهام ابلاغ شوی اوسي بیا توقیف هغه څوک ده چې مخکې د جزانه د تدبیر په شکل باندې په محدودیت کې پاتې کیږي او مشکوک هغه څوک چې پولیس یې مشکوک وایي دلته یو سلسله بحثونه زمونږ په دې باندې پراګند دي چې طالبان نافذ قوانین چې تر اوسه پورې و هغه سره نه مني او د قوانینو د حکم بنیاد هغه شخصي فتاوا وي ګني هغه قاضي هغه سارنوال هغه وکیل مدافع چې دا شیان نه دي لوستي نو هغه به څنګه وکړي شي چې دا وظایف اجرا کی دا چې په مدرنو قوانینو کې د مستنطق د سارنوال د قاضي وظایف جدا شوې دي او د عدالت د پاره اوله مرحله دومره مرحله دریمه مرحله ته نه شوې ده دا طالب د لوري سره مردود ده دا چې قاضي هم وهل کوي هم تکول کوي او هم حکم صادره یا هم وکیل مدافع خبره کوي او هم حکم تطبیقی دا هغه د قانونو تیر عدالت مسأله ده چې لسره په وسنۍ عصر کې د اسلام له اصول سره هم برابر نه ده مدني نور قوانینو خو لا څه کوي په دې خاطر باندې موږ دا چې ما مخکې وویل چې قضا او محاکم نشته دا په دې معنا یو شی چې د قانون پر بنیاد باندې برابر نه وي او د قانون په نامه باندې معرفي کیږي دا لسره نشته دا حقوقی لحاظ باندې دا وجود نه لري په دې خاطر باندې دلته موږ چې قوانین ونه لرو نافذ قوانین ونه لرو حتی د نوي قوانینو په مورد کې حکم نه دی صادر شوی دا همدغه امیر نه دی ویلي چې بل دې به سابق قوانین نه یو نوي قانون دا یو لمبو یو معلق حالت دی چې دا په واقعیت کې نشته د حقوقی لحاظ باندې هیڅ محاکم نشته
ډیر مننه سلامت اوسې سیدی صاحب محترم احمدزی په ورستیو کې یو شمیر مدافع وکیلانو له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د ټولنې د یو ځای کېدو باندې اعتراض درلود دلیل یې څه و
د ما په نظر مخکې خدا و چې یو مستقل ارګان و وکیلای مدافع افغانستان هغه مستقل ارګان و موږ به جواز په لخصو یعنی مستقل بو موږ د دولت مربوط پنه کې د دولت فشار لاندې بو نه د بلې ورګان نو د دې لپاره وخت چې دولت یا امارت اسلامي تصمیم دا ونیو چې دا مربوط وزارت ادبي کې دوی ویل چې حد اقل د موږ لاس لاندې اوسیږي اما قانونا بین المللي هم دا وایي چې باید دا مستقل ارګان وي یعنې بې طرفه وي د هېچا د اثر لاندې نه وي ځکه چې عادلانه دفاع وکړي اما د خپل معکل او په محاکمې کې حاضر شي د دې لپاره موږ غواړو خپل استقلالیت حفظ کړو موږ غواړو چې موږ مستقل اوسیږو موږ د هېڅ ادارې لاس لاندې کار نه کوو یعنې چې دولت موږ باندې فشار راولي فرض وکړئ مثلا که موږ همدغه جواز واخلو دي همدوی دی موږ ته جواز هم صادر کړي ټول منو اوس خو نه ورکړي خو فرض وکړئ دا جواز هم موږ واخیستو محکمې ته لاړو آیا تاسو فکر کوئ چې په شناخت باندې که یو څوک په دولت کې کار وکړي او زنګ ووهي چې ته د ما د وزارت عدلیې په دغه جي کې ته وکیل یې دا جواز موږ درته صادروو ته به دغه فیصله چې موږ درته وایي ته په دې شکل به دفاع کوي آیا دا موږ خو د استقلالیت له منځه لاړو د دې لپاره موږ فقط د خپل استقلالیت لپاره دا جواز نه غواړو موږ غواړو چې هغه مثل سابق لکه ګذشته غوندې مستقل ارګان واوسیږو او د هېچا د اثر نه ځکه موږ خپله مالیات او الهوله موږ خپل جواز چې په وخت په وخت نوی کولو د خپل مدافع وکیل یا مدافع چې کوله د یو ماکل لپاره آزادانه وو یعنې چې شي مطابق د قانون او هغه به مخته وتله ولې اوس چې دی اوس مهال د وزارت عدلیه چې دی وایي چې نه د موږ مربوط دي که دوی غواړي هغه د جواز به ورکوي او که وکیل د دوی په زړه نه وو هغه ته به جواز نه صادروي حتی تر دې چې دوی ویلي موږ دوباره امتحان اخلو موږ خو امتحان ورکړی موږ خو دا جواز داسې لاسته راوړی نه وو خو امتحان یې واخیستو وروسته دغه موږ جواز موږ لاسته راوړی دوی وایي چې نه موږ د سره اخلو څنګه امکان لري یو څوک چې مسلکي حتی درس نه دی ویلی راځي بېرته د موږ امتحان اخلي او وروسته دغه نه بېبېرته موږ وکیل ټاکي نو زه څه په دې پوه شم چې دا په کوم معیار باندې موږ وکالت امتحان اخلي که د قانون لحاظ وي که د هغه شریعت لحاظ وي که امتحان اخلي هغه ته خو موږ اماده یو اما د دې هغه معیارونه چې دي د دوی بل شي معیار دی نو دغه په معیارو موږ نه پوهېږو د دې لپاره چې موږ استقلالیت خپل حفظ کړو د دې لپاره دا جواز نه غواړو موږ غواړو چې د موږ انجمن بېرته فعال شي او په موږ انجمن کې مستقل ارګان باندې به موږ بېرته کارتونه توزیع شي یا همدغه کارتونه چې دي مورد اعتبار دي ځکه چې د دې وخت ختم نه دی تر اوسه ولې موږ څه سلب صلاحیت په کورو کې نشته
د خبرونې وروسته شیبو ته نږدې شو سعیدی صاحب داسې معلومیږي چې د دې خبرو داسې معلومیږي چې په قضایي مسالو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي ستاسو په نظر طالبانو ته څه پکار دي چې دا ستونزې کمې کړي
طالبان چې د نړیوال ټولنې نه ګیله لري چې ورسره درسته معاملې نه کوي مخکې د دې نه چې د نړیوال ټولنې نه ګیله وکړي ځان ته مراجعه وکړي په یو هیواد کې چې دولت جوړیږي درې برخې لري یو اجرائیه قوه قضائیه او مقننه طالبانو یوازې د اجرائیه قوه هغه هم د تمامت خواهی پر بنیاد باندې هغه افراد چې د نړیوال ټولنې د خوانه د تعقیب لاندې دي وزیران کړی دي او اجرائیه قوه یو نوې باندې جوړه کړې ده چې د هغه مشروعیت هم د سوال لاندې دی قضایا قوا لسره قوانین سابقه ملغا دي نوې نشته دي دا زمنګ بحثونه چې دا اتحادیه دي او کني دا فری بحثونه دي هغه لسره قوانین نه مني قوانین ملغا کړی دي نوې قوانین نه نافذ کړی او د مقننه قوانه خو راګېدل نه دي په کار په دې خاطر باندې کطالب غواړي د یوې په اصطلاح مستقله منقطع جزیره په توګه باندې عمل ونی کی چې نشي کوله او د خاغلی حقانی خبره چې د وزیر د داخلي چې مونږه نړۍ ته ضرورت نه لرو هغه بیا جدا بحث دی چې مونږه نړۍ ته ضرورت لرو افغانستان قهقره ته ولل نه دی په کار ځان تبا کول نه دی په کار دا ځلې کې تواشو بیا به د اوارز مولري په دې خاطر باندې دلته مبدئي خطاګانې دي چې د منلو وړ دي دا فرعي مسائل باندې چې په واقعیت کې مغاګيږي چې محاکم او سرنوالي او دا هغه قانون نه مني چې قانون نه مني سرنوالي او وکیل مدافع او دا خبره خلاصره لسره فرعي بحث شو په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه نه ګیله نه په کار طالبان دي د وطن د بحران او د تراژدي سره نور هم نه مواجه کوي قانونیت د مراجعه وکي او په دې مورد کې د خپل رسالت ادا کړي هغه رسالت چې د هغه په نتیجه کې به
کدی ورته توجه نکی ځان خو به تبا کی چې تبا کی هغه د خپل اختیار دی دا وطن به تبا کی او دا خلک به تبا کی. شکر
ډیره زیاته مننه ښاغلی صلاح الدین سیدی د سیاسي حقوقو کارپو همدارس له ښاغلی عبدالستار سعادت محترم تمنا صدیقی محترم مدینی احمدزی او ښاغلی زرین ستانکزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ول 0 اتسواتیا او 15 0 90 مندل شي.